کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل انت هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو خپرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولش پګنوي او په غنو خرونو کې د اف ام 5.15 اوریدلی شي. په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون په یو لړ مراسمو کې نوې تعلیمي کال پایل شو. نور مسایل هم لرو خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوسټ امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته طوفانونه او سیلابونه ځپلي مالی مرستې وکړي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل پروسه کال یې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب
سکال د 2020 ښوونځیو رغولو ته پیسې تهیه او اختصاص شوي. له ډاکټر چودري او په نړیوال بانک کې د هغوی له همکارانو، جاپان سفارت او خپلو نورو همکارانو مننه کوم. افغان ولسمشر وویل چې سږکال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2,200,000 کتابونه چاپ شوي دي. د هلمند د ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر زواک آزادۍ راډیو ته وویل چې آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساه ورکړه. زواک وویل د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل د 45 ټپیانو د لډلې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. په دې ډله کې د ځوانانو عامر غلام غوث داوري هم شامل دی. د بازګر د ورځې په جشن کې د برید پرا طالبانو په غاړه اخیسته چې د ملکي کسانو د ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي رئیسان او مامورین پکې ټپیان شوي. یونامایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکي ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت بلل کیږي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوی. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ووهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفري تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلۍ کړي. افغان درویشت کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا درویشت کلنو جام ته د ورتلو هڅې کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې وي او له امله د لوبغاړو غږ پورته شوی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه د نړۍ خبرونه ته په اسرائیلو کې نن د یو راکټ په لګیدلو سره او کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې ترانګې د دغه هیواد په مرکز په یو هستوګن کور لګیدلی دی. ویل کیږي چې دغه راکټ نن سهار وختي توغول شوی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوسټ امر کړی چې له موزمبیق سره په دې وروستیو کې ورته د توپانونو او سیلابونو ځپلې ځانی او مالی مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوسټ قمندانې وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړ کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوزي همکارۍ برخه بلل شوې. وینزویلای مقاماتو تایید کړي چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسی پوزي سرتیری موجود وو. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لیږدونکي جنگي الوتکې واستولې چې دې اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لورته متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلوي اندی چې ځانې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. نتانیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. نتانیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره کړې ده. نتانیاهو په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی. له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکې له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په کابل کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې په شته ستونزو، په تیرو کلونو کې په بریاوو او د راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونې کړې. په دې اړه به جزئیات درسره وړاندې کړو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې مو د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره په یوه مرکه کې څېړلې دي. په غزنی کې یو شمېر مېرمنې په دغه ځای کې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنې کوي. دا هغه مېرمنې دي چې په ځینو دفترونو کې کار کوي او دوی وایي له زورولو سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ. کابل چاپ رسپانو ته بکتنه هم دراورو. همدارنګه په دې یو سات کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبر پروګرام زمارایا زما حکم اوریدلی شي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې لومړی رپورټ تر ازو لکه مخکې مو چې وویل نن په کابل کې نوی تعلیمي کال پیل شو. په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوهنې په روان سیستم کې د لاسته راوړنو او همدارنګه د شتو ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرم الله اکرم موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات لا تاسو اورو.
بلیان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د سړو سیمو لپاره د دغه ماشومانو په د پوهنې په ترانه او همداراز د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زنګ پکړنګولو سره نوې تعلیمي کال پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو تهدیدول د زغم وړ نه دي او په روان 1400 لمریز کال کې د دې مسلې د مخنیوي لپاره برنامه پلان کړی دی. ښاغلی غنی همداراز ویل چې مور او پلار باید په ښوونځیو کې د خپل اولادونو د پوره مسؤلیت احساس وکړي.
په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت تحمل وړ. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحقه نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دا عباد منلو وړ نه ده.
ان صاحب همدار از خاغلی غنی یو شمیر نور مسائلو ته اشاره وکړی ویل چې د ظرفیت لوړونی په برخه کې به په روان المریز کال کې سل زره خون کې چې تر سوار لسمه ذکر کړی دوی به لیسانس شي همدار از به 15000 نور خون کې چې تر دولسمه ذکر کړی دوی بلک تر لګه سوار لسم پاسان شي 290 خونځي د نوموړي په وینا باندې چې دا به سکل نوري فایبر سره ونخلول شي او په خونځي کې به زر لابراتوارونه چې د هند هیواد په مرسته باندې جوړیږي دا به هم په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بله مسله ولسمشر غنی وویل چې زرګونه خون کې سکل نیول کېږي، شمیر یو لزره تنه وخود چې د دوی نه انټروین اخیستل شوی دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د معرف د کورنۍ برخه وګرځي. په روان کال کې نوموړي وویل چې 10 میلیونه کتابونه به چاپ شي، د دې تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي دي او ژر به چاپ ته ورکړل شي. همدارنګه 12.2 میلیونه د نصاب کتابونه، تدریسي کتابونه دا چاپ شوي دي او په اول وار به نوموړي وویل چې په ټولو ښوونځیو کې په لومړي ځل باندې به ټولو زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ورسیږي او ورته به تقسیم شي. تیر کال ولسمشر غنی په همدې ورځ باندې د 6,900 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه. سکل نن په دې مراسمو کې خغلی غنی وویل چې د هغه ښوونځیو له جملې نه 1200 ښوونځي چې دي دا جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې دا ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او همدارس په روان کال کې به 2900 ښوونځي چې د دې لپاره پیسې هم بیلې شوي دي د دې تعمیرونه به جوړ شي. خغلی غنی زیاته کړه
در جریان سال روان 2700 تعمیر مکاتب تکمیل خواهد شد و برای مکاتب باقی مانده در سال روان منابع را فراهم خواهیم. واضح است که فراهم نمودن بودجه و امکانات برای اعمار 6000 مکتب کار آسان نیست، اما جای شکر است که برای رسیدن به این هدف در سال 1397 گام های اساسی برداشتیم و اکنون مرحله تب کامل است.
خو خغلی غنی وویل ان صاحب چې ودانۍ به د ښوونځیو لپاره جوړ شي خو کیفیت چې د کیفیت د لوړولو لپاره کار پکار دی او په ټولو ښوونکو او همدارس د معرفت په وزارت باندې د پوهنې په وزارت باندې غږ وکړ چې د کیفیت د لوړولو لپاره باید کار وشي او په دې برخه کې ډیره مهمه ده. سکل دوی د معرفت شعار چې کوم په تخته باندې ولیکه هغه غوره پوه او ښه راتلونکی او وویل چې د غوره پوهې په کېدلو سره په وړاندې کولو سره موږ کولی شو چې ښه راتلونکی ولرو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال، البته د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پرانستي په مراسمو کې په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې د بریاو ترڅنګ د شتو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل چې په وړاندې به اقدامات وکړي. اخو د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال وایي دوه عنصره د پوهنې د کیفیت لوړولو سره مرسته کولای شي. د محمد صدیق پټمن په وینا د ښوونکو روزنه او یو ځواب ویونکي نصاب هغه څه دي چې د پوهنې کیفیت ښه کولای شي. محمد صدیق پټمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د په وینا حکومت باید په اړه اقدام وکړي. نو مولي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتل شي آیا د ډیرو ښوونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولی شي؟
ډیرې دل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکړي چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو او منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کو او د دې نصاب لپاره خون کې ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د مار خون ته لاسرسي باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پټمن د سمه چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټول زکون په مخ د خوانزي دروازې تړل شوی ولی زیاتره محروم قشر چې هغه جون دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جون چې له مکتبه پاتې شوی دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه جونې پریږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا ده چې د خلکو د پوهې سطحه لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپلې لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلنه مبارزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
د فساد تر څنګ به یو بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بېکفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بېکفایتي شته. دا دواړه بېکفایتي د فساد سره مرسته کوي، ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي، او بیا معلمین هم دا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره ساتل. البته بعضې مدیران پاک شته دی، زه ورته درناوی لرم، ولې زیاتره یې متاسفانه په دغسې یو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بېکفایتي هم یو اساسي عنصر دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې د افغانستان د پوهنې په سیستم خپل نظر څرګنداوه. دوستانو اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو. نجیه صافی دروري.
د کرنې وزارت وایي سږ کال به د بزګرانو د ستونزو هواري لپاره نوي ماشینونه د بزګرانو په واک کې ورکړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشینونه د اوبو مصرف کموي او د کرنې له عصري کولو سره مرسته کوي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د محصولاتو د کچې د لوړولو په برخه کې هم سږ کال اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه 50% زیاتیږي. دغه وزارت وایي سږ کال د اوبو د کنټرول او سرچینو د زیاتولو لپاره 1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی چې دا د بزګرانو د محصولاتو د ودې او اقتصادي پراختیا سره مرسته کوي. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست مسؤلین وایي د پوروړو زورواکو لخوا د پورونو نه ورکړې د دوی په انکشافي پروګرامونو منفي اغېزې کړي. د حوزوي ریاست رئیس انجینر ناصر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر زورواکي 50 میلیونه افغانۍ پوروړې دي. نوموړي وویل هسې روانې دي چې سږکال دغه پیسې له زورواکو ترلاسه او په انکشافي پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی احمدی زیاتوي د دغو پورونو په ترلاسه کېدو سره به یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروسه پیل شي چې دا د خلکو په ژوند، کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغېزې درلودلی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 150 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15.50 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 15.80 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15.50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 570 افغانۍ.
دوستانو، نجیه صافی و اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو، خو مخکې له هغې نه د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه یې د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده، د اوس را سره په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ اصلي موندنې چې د امریکا لوی څارنوال له کانګرس سره شریک کړي، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول او له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکارۍ په اړه څه نتیجې ته رسېدلې؟
بلې، ان صاحب، په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دې په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې همکاري کړې وي یا د دوی په انتخاباتي کمپاین کې روسیې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روزنشټاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوی شواهد کافی نه دي چې ووایي ترامپ دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. البته دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برات هم نه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ څه عکس العمل ښودلی؟
پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیم بار دغه مکتوب کانګرس ته واستوه، ولسمشر ټرمپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برعت وباله او د مولر څېړنه یې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برعت. د هغې اشاره البته له روسیې سره د همکاري ادعا ته وه چې همکاري له روسیې سره نه ده شوې، نه مخنیوی یعنی د عدالت مخه نه ده نیول شوې په دې څېړنه کې، او پوره برعت یعنی په دې مانا چې موږ او زموږ انتخاباتي ټیم ته برعت ورکول شوې. دغه راپور د نتیجې په ترڅ کې ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې دا هېواد له دغسې یو حالت سره مخامخ کېږي. دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند هوګن ګیدلی هم وروسته وویل چې ټرمپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه بالاخره معلوم شول.
امریکا ډیموکراټان چې ډېر د دغه راپور نتایجو ته په تمه وو، د رابرټ مولر د راپور او د هغې د لنډې نتیجې په اړه چې لوی څارنوال له کانګرس شریکه کړې ده، څه ډول نظر لري او څه عکس العمل یې ښودلی؟
ډیموکراټان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت د ټرمپ د بې ګنایۍ ادعا ردوي او د دغه راپور پر هغې برخې تمرکز کړی دی یا ډېر پام اړولی دی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی، په دې اړه نتیجه ګیري دی نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جنرال نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د چارو د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجی په ګډه خپور کړی، غوښتنه شوې چې بار د سمدستي یعنی لوی څارنوال د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې راپور په دواړو خواوو کې داسې شواهد وړاندې کړي چې هغه د پوښتنې وړ دي. د استازو جرګې مشرې ډیموکراتې نانسي پلوسي هم ویلي چې د مولر دغه موندنې ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ورته ځواب وویل شي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د امریکا د هغه ځانګړي مفتش د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کولې. دا رپورټ او په دې رپورټ باندې د بېلابېلو لورو عکس العملونه را سره شریک کړل. کور ودان ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کابل ته ځو. لا اکرام به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې 100 کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاذ سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي، نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسیونو نه همغږي د دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسیونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یوه چتر لاندې له طالبانو سره کښېني او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوي ترمنځ د راتلونکي پړاو کېدونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبرې وشي چې له دې وړاندې پرې خبرې نه دي شوې. دې ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزي هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناستې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار یې کړی چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوره ده چې د قطر پر راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولای شي. ویسا ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکی مرګ جوړ په ډېرېدو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له ولس سره دښمني اخر د څه لپاره. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکی مرچوب لیکچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل واوختي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د ملي والی حکومت د جوزا یا غبرګولي د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسیږي. د مطلب لیکوال د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په قول لیکلي دي چې حکومت د انتخاباتو پروسه انحصار کړي او وخت پر وخت د ترسره کېدو نیټه ځنډوي.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي دغلته په دفترونو کې له ځورونو شکایت لري او په اصلاحاتو یې ټینګار کوي. دوی وایي دفترونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه ناوړه غوښتنه کیږي خو دولتي چارواکي بیا دا تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
په غزنی کې یو شمېر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنې کېږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په مخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یو بل مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي زه په خپل دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړي پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. له دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده خو د انکار له امله بېکاره ګرځم. بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځینه کار کولو څخه زړه توري کېږي.
هر میرمن چې د اداراتو کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کوي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغې ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځای او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو یې هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده ولې عملا داسې څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې ځینې میرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وروه.